أساسي أو بشري حقوق. دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې دیوغو کسانو د اساسي او بشري حقوقو په اړه خبرې کوي چې دوی په طبي پیښو کې خپل د کورنۍ غړي او کورونه له لاسه ورکوي. له موږ سره میلمه دی په کابل کې د خصوصي پوهنتون استاد محمد عظیم صافی. راځو دې ته چې طبي پیښو کې کله چې خلکو ته آسیب رسیږي په څه وضعیت کې دوی او د اساسي او بشري حقونو له اړخه هغه کسان چې دوی ته صدمه رسیږي د دوی څومره حق په نورو خلکو په دولت باندې په نورو هیوادونو باندې کېږي چې له دوی سره مرسته وکړه؟ البته د خپرونې په لاړ کې به دا پوښتنې سره ځواب کړو. په پیل کې به په هرات کې د زلزلې په اړه خبرې ولرو.
پته له شکه چې طبیعي پیښې د ځمکې د دغې کورې په هر سیمه کې په هر هیواد کې په هر څنډه کې د دې کورې رامنځته کېږي او دا زلزلې په ټول تاریخ کې نه یوازې په افغانستان کې په ډېرو پرمختللو مملکتونو کې رامنځته شوي دي او اقتصاد یې ورته زیانمن کړی ده. طبیعي پیښې هغه پیښې دي چې په هغې کې د انسان دخالت پکې موجود نه وي او د انساني قوې په اساس باندې مثلا نه، بلکې د خارق العاده قوې په اساس باندې دغه پیښې منځته راځي چې د انسان عمل او د انسان فعالیت په هغې کې مؤثر نه وي او دخیل نه وي. نو دغه تعریف ته او دغه مفهوم ته په کتو سره طبیعي پیښې کله چې رامنځته کېږي نه یوازې دا چې اقتصادي زیانونه لري، بلکې دا ډېر انساني تلفات هم اړولي دي. په ټول تاریخ کې په افغانستان کې په نورو هیوادونو کې انساني تلفات منځته راوړي دي، حیواني تلفات منځته راوړي دي، حتی ډېرې سترې ځمکې له منځه وړي دي. طبیعي پیښو زلزلې، سیلابونه، طوفانونه، دا ټول په طبیعي پیښو کې راځي او په ټول تاریخ کې دا ناورینونه منځته راغلي دي او په راتلونکي کې هم د دې ناورینونو د رامنځته کېدو امکانات ډېر دي. مخکې د هرات د زلزلې نه د پکتیکا زلزله، د پکتیکا او د خوست زلزله یادونه کولی شو چې هلته تېر کال ډېر انساني تلفات یې واړول او اوس په هرات کې دغه ناورین رامنځته شوی ده. په دغسې حالاتو کې نه یوازې عام خلک، بلکې په لومړي قدم کې دا د همغې جغرافیا، د همغې هیواد، د حکومت مسؤلیت ده چې دغه پیښو ته رسیدګي وکړي او د تلفاتو لاسنیوی وکړي، د تلفاتو نه مخنیوی وکړي او انساني ټولنې چې هلته زیان لیدلی ده د هغوی لاسنیوی وکړي، ورسره کومک وکړي. په دوهم قدم کې نړیواله ټولنه، نړیوال سازمانونه، له هغې ډلې د ملګرو ملتونو نړیواله ټولنه مسؤوله ده چې د طبیعي پیښو په وړاندې مبارزه وکړي او تلفاتو ته رسیدنه وکړي، هغو خلکو چې زیانونه لیدلي د هغوی لاسنیوی وکړي. ځکه دا منشور د ملل متحد کې دا یوه ډېره واضحه او تشریح شوې ماده ده چې د طبیعي پیښو په وړاندې د ملګرو ملتونو مسؤلیت ده چې داسې حالاتو کې باید راودنګي او کومک وکړي. په هر مملکت کې چې هر مملکت چې د دغه سازمان عضویت لري، غړیتوب لري، باید ورسره همکاري وکړي. په درېیم قدم کې د انساني ټولنې مسؤلیت ده، د عامو خلکو مسؤلیت ده، د شتمنو سوداګرو مسؤلیت ده چې هغوی دغسې پیښو ته رسیدنه وکړي او د انساني ټولنې لاسنیوی وکړي، او په ځانګړې توګه بیا چې ټوله اسلامي ټولنه یې، ټوله مسلمانانو ټولنه یې، لکه افغانستان غوندې یو هیواد، دلته خو بیخي د مسلمانانو وجیبه ده چې دوی باید خپلو مسلمانانو لاسنیوی وکړي په دغسې حالاتو کې او کومک ورسره وکړي.
استاد، تاسو وضعیت رقم نه اوس طبیعي پیښې په افغانستان کې رامنځته کېږي، کومې مرستې سره افغانانو سره کېږي، آیا دا بسنه کوي او که په دې کې په عامه اصطلاح بېغوري کېږي؟
نیمګړتیاوې موجودې دي که حکومت ده، که عام خلک دي، خوشبخته راته خپل لوس او توان پورې کومک کوي. عام خلکو چې د افغانستان سره له دې چې بېوزله دي، سره له دې چې اکثره هیوادوال مو په فقر کې ژوند کوي، عام دا چې له خپلو هیوادوالو سره، له خپلو مسلمانانو سره مینه لري، دوی حقوق ورته ادا کوي او د حق نه خبر دي، دوی هم په خپل توان سره د دې پیښې قربانیان
که څه هم تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه چې له آسیب ځپلو سره کوم کسانو ته چې زیان رسیدلی د مرستې سوي دي او نیمګړتیاوې هم لري، که نیمګړتیاوې راته ووایه مثلا په کومه برخه کې نیمګړتیا لري؟
امرتیا په عمومي ډول د افغانستان اقتصادي ستونزې دي، لوی خو بیکاري طبعا ستونزې لري. په عمومي توګه ویلی شم چې افغانستان اقتصادي ستونزې لري، او دا د لامل کیږي چې داسې طبیعي پیښو ته په سمه توګه رسېدنه ونه شي. نو د دې تر څنګ که نړیوال په دې برخه کې بېغوري کوي، په ځانګړې توګه نړیوالې ټولنې، نړیوال سازمانونه چې مخکې مې یادونه وکړه، که دوی بېغوري کوي په دغسې حالاتو کې، نو دا بیا د هغوی ستره جفا ده، ځکه چې هغوی دا مسؤلیت ده، دا وجیبه ده، دا د هغوی په منشور کې تصریح شوې خبره ده. که هغوی بېغوري کوي، بیا د هغوی ستره جفا ده، او هغوی نقض د حقوق بشر مرتکب کېږي، نقض د خپل منشور د یوې مادې مرتکب کېږي.
کراسو د زلزله ځپلو او اساسي او بشري حقونو ته کدارته استاد، په پایل کې لومړی د دوی کوم حقونه باید ادا سي، څه رقم سهولت دوی ته برابر سي؟
طبعا دغه طبیعي پیښې چې رامنځته کېږي، په لومړي قدم کې د دوی پیښو قربانیان چې دي، هغوی بې کوره کېږي، او دوی خپل کورونه د لاسه ورکوي، خپلې سیمې د لاسه ورکوي، خپل کلي، حتی لکه په هرات کې چې موږ تاسو شاهدان یو، حتی کلي خپل د لاسه ورکړي. نو په لومړي قدم کې دوی ته د سرپناه په حق یې چې مدران حق یې دا ضروري او لومړیتوب لري، تر هر څه زیات دوی ته باید د سرپناه ځای ورته آماده شي. په دوهم قدم کې د خوړو امکانات ورته چې ضروري ده، حتمي ده، د خوړو امکانات ورته برابر شي. دا دوه عمده حقونه د دوی لپاره چې تلفات زیات نه شي، د دوی لپاره چې په ناروغیو باندې اخته نه شي، هغه څوک چې ژوندي پاتې دي دغسې طبیعي آفتونو نه، دوی نور تلفات ورنه کړي د نورو پیښو له امله چې رامنځته کېږي. نو دا دوه عمده کومکونه ورته په عاجل ډول سره لازم او ضروري دي چې اول ورته سرپناه جوړ شي، یا موقتا خیمې ورته ودرول شي، یا مثلا کیمپونه ورته جوړ شي، داسې سرپناه ځایونه ورته آماده شي. او په دوهم قدم کې د خوړو آمادګي ورته باید ونیول شي. دا دواړه یعنې لازم او ملزوم دي، او دواړه لومړیتوب لري تر هر څه مخکې. په نورو پړاوونو کې بیا د دوی لپاره د استوګنې ځایونه ورته په نظر کې ونیول شي، د دوی اقتصادي ستونزو ته رسېدنه وشي، ناروغیو ته صحي خدمات ورته په نظر کې ونیول شي، همدارنګه د بېرته ځای پر ځای کېدو امکانات ورته برابر شي. دا هم په آخر کې ډېره مهمه خبره ده، د دوی لپاره چې دوی خپل کورونه، خپل ځایونه، خپل کلي د لاسه ورکړي، دوی ته د بېرته مېشت کېدو امکانات ورته برابر شي. دوی ته هماغسې لکه چې دوی په منظم شکل سره ژوند یې کوو، کلی یې درلود، سیمه یې درلود، هماغسې امکانات ورته په نظر کې ونیول شي. دا لکه مخکې مې شویلې چې نه یوازې د حکومت دنده ده، بلکې د نړیوالې ټولنې دنده ده چې دغسې طبیعي آفاتو کې باید لاس په کار شي. د یو حکومت له توانه هم بهر خبره ده، د یو حکومت هم په لاس پوره نه ده. د یو مملکت ډېر ستر ستر قوتونه د طبیعي پیښو په وړاندې تګونډو شوي دي. حتی په امریکا کې تاسو وګورئ چې د نړۍ ستر اقتصادي قدرت ځان معرفي کوي، کله چې له یو طبیعي پیښو سره مخامخ کېږي، حتی دې ته اړ کېږي چې له نړیوالو سازمانونو نه قرضه واخلي، له نړیوالو سازمانونو نه کومک وغواړي، همدارنګه نور نور ممالک. نو افغانستان خو یو ډېر کوچنی مملکت د اقتصاد له وجې او فقیر مملکت، نو دلته ټولو نړیوالو ټولنو ته پکار ده چې دلته د هغو افغانانو لاسنیوی وکړي چې په دغه طبیعي پیښو کې زیانمن شوي دي.
بله، له رواني اړخه دغه کسان څومره صدمه ویني، او خلکو ته څه کول پکار دي چې کله مثلا دوی ته پناه ورکوي، دوی له سیمې نه انتقالوي خپلو ځای ته بیایي، دوی سره څه رقم برخورد باید وسي؟
شاوخ ولاده د رواني اړخ دوی صدمه ویني، او دا ډیره مهمه خبره ده په صحیح برخه کې، ځکه دوی له یوې خوا خپل کورونه د لاسه ورکړل، له بلې خوا د خپلو کورونو سره یو ځای خپل د کورنۍ غړي، چې دا ډیر ډیر اساسي زیان ده د دوی، او دوی ته ډیر ستر زیان ده چې خپل کورنۍ غړي دوی د لاسه ورکړي په دغسې طبیعي آفت کې. له بلې خوا دوی بې کوره شوي دي، د دوی اقتصادي وضعیت خراب د دوی په ناروغیو باندې اخته شوي دي. دا ټول د دوی په رواني حالت باندې ډېر بده اغېزه کولی شي. دوی له بد وضعیت سره دا اوس واقعا مخامخ دي، او دا واقعا ځورونکی حالت ده، ډېر خشنونکی حالت ده. یعنی هر انسان چې وي، که هغه مسلمان وي که غیر مسلمان وي، که هغه انساني عاطفه ولري، هغه په دغسې یو حالت باندې زړه درد کوي او زړه یې سوځېږي چې یوه انساني ټولنه د دغسې یو ناورین سره مخامخ وي.
په دې وروستیو کې اکثره کسان خپل کارونه له لاسه ورکړي دي، اقتصاد د ډېر خلکو خراب دی، بیا هم په دغسې بد وضعیت کې عام وګړو ته څه کول پکار دي چې بیا هم د زلزله ځپلو لاس ونیسي؟ که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو که داسې واضح خبرې ټول ملت ته ولرو، که چیرې تاسې غریب هم اوسئ، که چیرې تاسې څه هم نه لرئ، اد یقل د یو وخت مرسته خو سره کولی سي. استاد، په دې هکله تاسې خبرې غواړم.
بلکل، زمونږ هیوادوال فقیر دی، اما دوی دومره هم فقیر نه دی. اکثریت چې دوی ونشي کولی د لسو افغانیو، د شلو افغانیو یا د پنځوسو افغانیو توانمندي ونه لري چې د هیوادوال سره مرسته وکړي په عمومي توګه سره. که چېرې زمونږ هیوادوال لس افغانۍ هم کومک وکړي، فکر وکړئ چې دا څومره افغانۍ شوې. زمونږ نصوص ماشاءالله 30 میلیونه ده، یوه افغانۍ کومک وکړي نو دا 30 میلیونه افغانۍ شوې. نو دا کمه مرسته نه ده، دا واقعا یو ځای نیسي. زمونږ په هیواد کې ډېر شتمن سوداګر هم شته ده چې د هغوی ډېرې مرسته کېږي، لسګونه میلیونه کولی شي چې افغانۍ مرسته وکړي د دغو زلزله ځپلو سره. نو هیله مو دا ده چې دوی خپل دنیاوي او اخروي مسؤلیت ادا کړي. دا یوازې کومک نه ده، دوی لپاره صدقه نه ده، بلکې دا وجیبه ده. دا د اسلام یوه ستره وجیبه ده چې د مصیبت په وخت کې یو مسلمان د بل مسلمان لاسنیوی وکړي او هغه سره مرسته وکړي. دا د اسلام اخلاق دی، د اسلام آداب دی، او وجیبه ده. د اسلام دین اصلا په همدې باندې بنسټ ایښودل شوی چې یو مسلمان د بل مسلمان سره مرسته وکړي. دا د اسلام د اجتماعي نظام یوه ستره برخه ده. اجتماعي نظام د اسلام هغه وخت جوړیږي چې یو مسلمان بل مسلمان ته مفید تمام شي په جامعه کې، ورته ګټور تمام شي، او هم له ژبې نه هم د لاس نه د ضرر نه په امان کې، او برعکس باید کومک ورسره وکړي. خپله اخلاقي جنبه، خپله ادبي جنبه باید ادا کړي او مؤثر تمام شي خپل مسلمان ته.
که چیرې له دوه عمره حقونو سره چې هغه کسان چې اصلي ورته رسېدلی حق لري په ټولو خلکو باندې، که بیا هم د دوی دغه حق باندې سترګې پټې سي د ځینو کسانو لخوا، د حکومت لخوا، د نړیوالې ټولنې لخوا، دا به څومره بدې پایلې ولري؟ یعنې دا طبیعي پیښه خو یوازې دا نه ده چې په افغانستان کې به کېږي، په نورو ځایو کې به هم کېږي. یعنې داسې خو نه ده چې یوازې په هرات کې کېږي. موږ او تاسې لکه څنګه چې خپرونه کې وویل شول، شاید دا یاسو چې تېر کال موږ ډېرې بدې پیښې درلودلې. که داسې یو پیغام خلکو ته ولرو چې تاسو نن د دو کسانو په لاس نیوي کې بې غوري کوئ، یا هغه څومره هم چې توان یې غومره نه کوئ، سبا په تاسو هم داسې حالت راتللی سي. په دې هکله به څه خبرې ولرئ استاد؟
دقیقا دغه حالت سره ټول هیوادونه په ټولو تاریخ کې مخ شوي دي، او بیا هم مخ کېږي. او دا طبیعي پیښې که څوک وغواړي که ونه غواړي، دا طبیعتاً منځته راځي، لکه چې نوم یې طبیعي ده. یعنی طبیعتاً پرته د انسان د دخالت نه دغه طبیعي پیښې منځته راځي، د سیلاب په شکل، د طوفان په شکل، د دغه زلزلو په شکل باندې، د ځمکو ښویدنو په شکل باندې، د واورې ښویدل، دا ټول طبیعي پیښې دي چې رامنځته کېږي. که انسان وغواړي که ونه غواړي، دا طبیعي پیښې منځته راځي او انساني ټولنه دې سره مخامخ ده. طبیعي پیښو کې انسان هیڅ ډول دخالت نه لري او هیڅ پلمه شتون نه لري. ټولو بنسټونو لپاره، د حکومت لپاره، د نړیوالو ټولنو لپاره هیڅ ډول بهانه شتون نه لري چې دوی د انسان په هغې کې ګرام وبني او کومک ورسره ونکړي، او له کومک نه دروغ وکړي، خپل لاس ونیسي. نو طبیعي پیښې د انسان د دخالت نه پرته منځته راځي، او ټوله نړۍ، ټول سازمانونه، حکومت، او په وروستي قدم کې انساني ټولنه چې هر څوک واسه توان لري، په دې کې مسؤلیت ده چې دغسې حالاتو کې باید راودنګي او د دغسې هیوادوالو لاسنیوی وکړي، کومک ورسره وکړي.
هغو کسانو ته به څه پیغام لرو چې همدا اوس زموږ او تاسې غږ اوري، او دوی خپله زلزله ځپلي دي، د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي، خپله بې کوره سوي، د غو لپاره به موږ څه یو ډاډ ولرو چې دوی نور له دې وروسته خپل ژوند ته ادامه ورکړي، ژوند دوام لري؟ دوی ته به یو څه پیغام ولرو؟
پیغام دا ده د دې هیواد او د وګړي په توګه، زه دغو قربانیانو ته لومړی تسلیت وایم. که دوی د خپل کورنۍ وګړي د لاسه ورکړي دي، په مجموع کې خپل ملت ته تسلیت وایم چې افغانستان نن ورځ دغسې د ویر په ټغر ناست ده. واقعا او ټول افغانان، بلکې ټوله اسلامي نړۍ او ټوله نړۍ، ټوله انساني نړۍ په دې باندې خفه شوه، او په دې باندې خپل خفګان څرګند کړ. نو پیغام مې دوی ته دا ده چې طبیعی پیښه ده او په دې کې هیڅوک ګرم نه ده. دوی باید صبر او زغم ولري، ځکه یوازې دوی نه دي بلکې په ټول تاریخ کې ډیرو انساني ټولنو دغسې قربانیانې ورکړي دي، هر هیواد دغسې قربانیانې ورکړي دي. دوی باید صبر ولري، زغم ولري، او دوی د خپل راتلونکي ژوند ته باید متوجه اوسي چې دوی د خپل ځان لپاره بیا کوښښ وکړي او یو نوی ژوند پیل کړي، او که چیرې کومک ورسره کېږي هغه بې ځایه مصرف نه شي، او دوباره دوی ځان ته د خپل ژوند د امکاناتو برابرولو لپاره هغه ولګوي او خپل ژوند له سر نه پیل کړي. ځکه دا طبیعي پیښه وه او طبیعي پیښې په ټول تاریخ کې رامنځته شوې دي او بیا هم رامنځته کېږي.
او عامو خلکو ته هم باید د خپرونې په آخر کې یو پیغام ولرو، عامو خلکو ته، حاکم نظام ته، نړیوالې ټولنې ته، چې دوی خپلې مرستې څومره ګړندۍ کړي تر څو دا کوم خلک چې اوس زلزله ځپلي دي له ځمکې راپورته شي.
په لومړي قدم کې حکومت، په دوهم قدم کې بیا عام خلک، د دې هیواد زموږ هیوادوال دوی مسؤلیت لري چې هغه دوه عمده ځایونه چې مخکې مې ورته اشاره وکړه چې لومړی د دوی لپاره د خوراک او پوشاک او بیا د سر پناه ده، دا ورته په لومړي قدم کې باید دوی په نظر کې ونیسي او دا عاجله مرسته ده. دا باید د هوا له لارې، حتی که زمینی امکانات نه وي، وطن لري، دوی باید هر څه ژر د هوا له لارې دغه امکانات ورته برابر کړي او هلته رسېدنه وکړي چې تر ډېره دغه رسېدنه شوې ده. نو زموږ هیوادوالو خپله میړانه ښودلې ده، په هر وخت کې خپله میړانه ښودلې، خپله انساني عاطفه یې څرګنده کړې ده، خپله مینه یې څرګنده کړې ده خپل هیوادوال سره، که په هر ځای کې دي، که په هر ژبه باندې دي، که په هر قوم نه دي، چې په ټوله کې موږ د افغانستان یو ملت ویل کېږو او خوشحاله یم چې د هیواد د هر ګوټ نه هیوادوال دې ته حاضر شول چې د هرات خپلو هیوادوالو سره مرسته وکړي او هلته لاسنیوی وکړي. نو دوی خپله میړانه څرګنده کړې ده او تر ډېره یې ورسره رسېدنه کړې ده. دا وخت هم ضرورت لري چې په راتلونکي کې د دوی دغه د سر پناه بیا دوباره ورغول شي او بیا ورته په نظر کې ونیول شي په ځایونو کې. نو دا یو څه وخت هم ضرورت لري، انشاءالله چې کارونه به وشي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ. درن دوستانو، دا د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې دیغه کسانو د اساسي او بشري حقوقو په اړه خبرې وشوې چې دوی په طبي پیښو کې زیان ویني. په دې خبرونه کې موږ سره میلما و په کابل کې د خصوصي پانتون استاد محمد عظیم صافی، تربیه پرزه کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
آزادی ملما د آزادی ملما پروگرام ته مو په سلامونو هر کله کوو. نن مو په دې پروگرام کې وفا سمندر ملما دی چې په لیکوالۍ کې د جلا سبک خاوند دی او تر ډیره په خپلو لیکنو کې د مینې او صمیمیت پر خپرېدو ټینګار کوي. په خپلو کتابونو کې هم د اړخ ته زیات کار کړی دی. د کتابونو ترڅنګ په خپلو مقالو او ویډیو کلیپونو کې هم د مینې او صمیمیت د خپرېدو پر مسله په وار وار ټینګار کړی دی. د مرکې په پیل کې مور څخه پوښتنه وکړه چې له څه باندې یوه کال راهیسې جلا وطنۍ کې پر لیکوالۍ څه اغېز پرېوتی؟
د لوی خدای په نامه دا دوه خبرې دي. یو دا ده چې ټولنه او ټولنیز ماحول او فزیکي جغرافیا څه حال او احوال لري، یا دا ده چې زه څه یم. فکر کوم چې لیکوال، خالق، هنرمند خپل یو وطن ده. د دې فزیکي او اجتماعي ټولنیز اړتیاوې دا دي چې باید په یو فزیکي وطن کې، په یو اجتماع کې هم وي. که چیرته هغه جغرافیا هغه وطن ورنه واخیستل شي یا دی ورنه لرې شي، خو دی خپل یو وطن ده. نو ځان سره مې شخصي فردي چلند دا ډول ده چې صحیح ده، موږ اوس بې وطنه شو، د وطن له غېږې لرې شو، د وطن د غېږه مو اوس په برخه نه ده، ولې خپله یو وطن یاستو. دا چې څنګه ځان په یو آبادۍ بدلوو، دا د موږ شخصي فردي کار پورې ډېر تړلی ده. نو د مخبل چلن لدی قضیه سره دا ډول ده.
سمندر صاحب، لوستون کې اوس څه توقعات لري؟ ځکه چې په افغانستان کې لوستون کې هغه کسان چې ستاسو لیکنې مقالې لولي یو ډول توقعات لري، له افغانستانه د باندې سیاست د هغوی توقعات هم خامخا ورسره بدلېږي. په دې برخه کې ستاسو څه تغییر وموند؟
صالح صاحب، خبره دا ده چې زما لپاره اوس وایي چې افغانستان 40 میلیونه وګړي لري، دا 40 میلیونه آگاهۍ دي، 40 میلیونه تبې دي، 40 میلیونه صغیر کیهانونه دي. نو ستونزمنه ده چې سړی داسې نسخه راوباسي چې د دوی تبه به له څه سره لګي یا څه ډول. ولې په هر حال د یو لیکوال په توګه داسې یو څوک چې غواړي دی پیغام ورکا، هنر وپنځوي، یو څه ورکړه ټولنې ته، د دوی په مسولیتو کې دا راګرځي. زه ځان خپل مسولیت دا ګڼم چې څه وړاندې کوم په ټول اخلاص یې وړاندې کړم، په ټوله مینه یې وړاندې کړم، داسې کوم چې باید ټول وجود مې پکې ذوق شي، پکې ویلی شي، او لغه نه یوه خیالي دسترخوان جوړ شي او دا وغوړوم لوستونکي ته. دا چې ظرفیتونه څومره دي، دا چې امکانات څومره دي، دا چې فضا څونه دي ته اجازه ورکوي، جلا خبره ده. ولې د وګړي په توګه، د هنرمند، د لیکوال رسالت، د کلمې، د یو شاګرد په توګه ځان ته دا ګڼم چې باید پرته له هر ډول سوداګریزو توقعاتو یا پرته له دې چې د دې لپاره انتظار ولرم چې نوم مې څومره پړسیږي، شهرت مې څومره قد باسي، یا زما لپاره څومره ګټه راوړي د زما وینا، زما خبره، زما کار، زما ادبي هنري کار، پرته له دې وړاندې کوم. ځکه فقط هنر هغه وخت هنر کېدلی شي چې دا د مینې له جنسه وي، یعنی ورکړه وي. تر وسه وسه خپل دغه زیار باسم، نه وایم چې زه کامیاب یم. ولې یو شی دعوه کولی سم؟ هغه دا چې هر څه چې په خوله راوړم، وړاندې کوم، لیکم، هغه د زړه د کروندې نغمه ده چې د باندې راوځي. دا چې څومره خوږه ده، دا چې څومره په ګټه ده، دا چې څومره د ټولنې دردونو سره همغږی ده، دا چې څومره د خلکو په ګډه خوري، دا جلا خبره. شاید زما ځواب یو ډول ګډوډ ټو بریخي، خو فکر کوم چې که غواړم رښتیا ووایم، تر دې کم څه باید ونه وایم، او تر دې زیات څه هم نشته چې وی وایم.
بل سمندر صاحب، تاسو د رښتیا خبره وکړه. زیات کسان ممکن په افغانستان کې دغه شرایطو ته په پام سره چې ډېر شیان مایوسونکي روان دي، یو لیکوال یا یو کس چې غواړي ټولنې ته یو خبره وکړي، څنګه کولی شي یو مثبت لیدلوری خپل کړي یا خپله خبره کوي مثبت ډول یې وکړي نور ته؟
زه دې دغه شی ډیر طرفدار نه یم چې سړی دغه شی د لیک ډګر ته، د فنز ډګر ته، د یو اخلاقي کشیش یا یو اخلاقي ملا یا یو اخلاقي معلم په توګه داخل شي. په هغه وخت کې دی د یو مفتش حیثیت غوره کوي، دی داسې څه ټولنې ته وړاندې کوي، لوستونکي ته وړاندې کوي، او د هنري ذوق په دسترخوان ږدي چې هغه د ده د ذایقې مولود دي، او دی فکر کوي چې دا مبارک کار ده، او دا په دې توګه د نورو خلکو ذوقونه، فردي ژوند حدود دا ور نقص کوي. نو زه بیا دغه وایم چې د وګړي او د لوستونکي ذایقه جلا ده، د دې اړتیاوې ویلې دي، خو ځان ته غوره دغه ګڼم چې څه وړاندې کوم باید د مینې له جنسه وي، د لورینې له جنسه وي، او حداقل د وګړو په زخمي زړونو، زخمي مغزونو، زخمي عواطفو باندې مالګه ونشیندي، بلکې تر وسه وسه دا وړتیا پکې وي چې حداقل دغه زخمی زړونه او ذهنونه او عواطف یو څه ورغوي، یو څه تسکین ورکوي، یو څه خوشي دغه خفه او ځپل سوو زړونو ته ور برخه کوي.
د افغانستان لوستې طبقه کله ناکله د یو ډول کرکجنو بیانونو ښکار کیږي. که تاسو په ټولنیزو رسنیو کې هم وګورئ، دغه د کرکجنو بیانونو مارکیټ کله کله ډیر ګرم وي. له دې سړی ځان څنګه وساتي، خصوصا لیکواله طبقه، هغه کسان چې قلم یې په لاس کې دی او غواړي لیکل وکړي؟
ګوري دغه تنده ده، پنس شده تخلیق ده، ورکړه ده، نوي څه راوړاندې کول دي که نه. اوس غنم که وکرې، سم حاصل منځته راوړي، غنم منځته راوړي، ګل که وکړې ګل منځته راوړي، کاغذی وکړې اغذی منځته راوړي. لیکوال باید دغه دغه د ده د پنځ ماده مایه باید مینه وي، لورینه وي، نوي څه وي، تازه څه وي، یو څه زیاتونه وي. ولې دا چې محیط یا ذهني جغرافیه زموږ د ذهني ټولنې شعور مو د قهر سرطان نیولی ده. قهر او کرکه حکومت کوي، قهر او کرکه د خلکو په ذهنونو په زړونو په عواطفو باندې غوبل کوي، او زموږ دغه ټوله ټولنیز شعور د قهر د سرطان په غېږ کې ولیدلی. متاسفانه په دغسې یو فضا کې د لیکوال او د پنځوال او د هنرمند مسؤلیت لا دروند ده، ځکه دی باید د ښېګڼې ډیوه بله کړه. دی باید دغه تیاره ماحول، دغه له کرکو، له غمونو او له خفګانه ډک چاپېریال ته رڼا سي، یوه نوې خوږه نغمه سي. دی باید د ژوند وږمه شي. ځان ته مې هم دا وړاندیز ده، نورو لیکوالو ته مې هم دا وړاندیز ده چې نه دي اوري هغه کرکې، هغه نادودې، هغه نفرتونه که په هره ذریعه د دوی حواسو ته رسیږي نه دي اوري، لرې دي وغورځوي. ځکه د دوی وجود باید پاک پاتې شي، سپېڅلی پاتې شي، د مینې وجود پاتې شي، او حد اقل منګه باید هغه خانه ټاکانی همیشه وکړو چې کرکې، نفرات دیو ته اجازه ورنکړو چې زموږ وجود دوی زاله شي. موږ باید په ځای د دې چې فرصت ورکړو چې د نورو تیارې د موږ وجود ته نفوذ وکړي، او موږ د نورو د تیارو په یوه خزلستان بدل شو، په موزیم بدل شو. باید دغه تیاری وشم، دا خزل یې پرې نږدو. کرکه، نفرات دا خزلې دي، دا د ډیران مواد دي. موږ څنګه باید په ځان باندې دومره بېرحمه شو چې دیو ته اجازه ورکړو چې زموږ درونی هستي اشغال کړي؟ دې اشغال ته باید اجازه ورنکړو. یو فزیکي ماحول ده، فزیکي جغرافیه ده، فزیکي حالات ده، ټولنیز ماحول ده، هغه کېدلی شي زموږ له واکه ووځي. ولی یو د موږ درونی جغرافیه ده، ناپایه جغرافیه ده، د خیال دنیا هم ده، د زړونو دنیا ده. دیوه که باید هیڅ ناول شي ته، خصوصا د کرکو، قهرونو، اربابانو ته اجازه ورنکړو چې خپل زهر هلته پیچکاري کړه، هلته ځای په ځای کړه. نو په هغه صورت کې لیکوال او پنځوال کېدلی شي چې د آبی حیات جامونه وړاندې کړه دغه ځپلي او دغه ترینګلي وضعیت کې، او دی یو نعمت واوسي، دی د رڼا یو بل څراغ واوسي. زموږ که څه ځان ته د مسؤلیت په توګه پېژنو، هغه دغه پوله ده.
سمندر صاحب، دا خو په هغه صورت کې کېږي چې یو څوک خپله ځان د قهر او کرکې نه وساتي. په یوه ټولنه کې قهر او کرکه ولې لکه په درمندونو کې لګېدلی اور په چټکۍ سره خپرېږي، او مینه ولې داسې ورو مزل کوي؟
انسان همیشه په دوه ډول حالتو کې ده صالح صاحب، یا دا ده چې دی د ذهن نوکر ده، یا د زړه. متاسفانه د موږ دودیزه روزنه دا ده چې موږ له وړکتوبه ذهن چاغو، ذهن ډبلوو، ذهن ته د دې فرصت ورکوو چې زموږ ټوله هستي تر خپل واک لاندې راولي. او د ذهني آګاهۍ لوی پرمایش دوه شیان دي. انسان د دوه شیانو لپاره په یوه د ګاډۍ په یوه آس بدلوي، قدرت او شهرت. ټوله ورځ دې ځغلوي، ټوله ورځ بارکشي در باندې کوي چې که یې تا نوم یو څه لوړ شي، د تا په شهرت باندې یو بل لقب ور زیات شي، او د تا په قدرت کې یو څه زیات شي. یعنی په دې توګه انسان له ډېرو ستړیاو، له ډېرو منډو تړلو وروسته پوهېږي چې دی د پیسو، د قدرت په یو بانک بدل شوی، دی د شهرت په یو برج بدل شوی. خو په دې کې ژوند نشته، دی بې دغه ده، بې ژونده ده. بیا نو ژاړي کنه کله کله دغه د لیک او د هنر په ډګر هم چې ګیلې ګورې صالح صاحب د ما په نظر خدای وکړه چې ګستاخي نه وي خبره مې ډېره یې له دغه ده ډېره یې له دغه ده چې موږ خپل وجود شقه کړی ده دو ټوټې سوي یاستو ذهن په شدت سره دا حدیث دا نفسي ذهن په شدت سره حکومت راغونډې کړه چې موږ شپه ورځ د دې لپاره څغلی وي چې هله دې محفل ته ورسه چې مشهور شي هله له پلاني سره پېژندګلوي پیدا کړه هله پلاني سره اړیکې ټینګې کړه چې مشهور شي او هله دې کار ته لاس واچوه حتی غلا ته لاس واچوه نارواوو ته لاس واچوه دروغو ته لاس واچوه چې قدرت دې زیات شي پیسې دې زیات شي شتمني دې زیات شي دا یو او بل اړخ دې زړه ده په موږ کې زړه ځپل کېږي زړه خزان کېږي موږ اصلا دا د تشویش وړ نه ده چې د سر ویښتان به سپین شو دا د تشویش وړ نه ده چې مخکې ګونځې راغلې تشویش وړ دا ده چې زړه نه مو تر ټولو قدیمي او عتیقه جنس جوړ کړی هغه داسې که په کره سترګو وګورو د مینې په سترګو یې وګورو شاید موږ زړونه هغه زاړه خوسا مومیایي ته ورته وي چې څو زره کاله په یو ګور کې پټ وو مګوري موږ څومره ظلم کړی ده دا ظلم ته خپله اجازه ورکړې ده نو په دې خاطر سره زه دا وایم چې دغه خلاقیت هنر خلاقیت ده پنځول دي نوي راپینته کول که دا هنرمان دغه خلاقیت دغه وس دغه انرژي په ځان کې ونه زیږوي چې نه زما د وجود سلطان زما زړه ده او کله چې د انسان آګاهي د انسان شعور د انسان حواس ټول د زړه تر واک لاندې راغلل دی که وینا کوي که خبره کوي که رغوبړ کوي که چاته سلام استوي که چاته یو غړپ اوبه ورکوي ټول به د مینې له جنسه وي دی یوه د مینې په بړبوکۍ بدلیږي چارې خواته اتر ویشي دا یو ستر برخلیک ده خو نقد برخلیک ده ژوندی برخلیک ده دیده چې شیوي برخلیک ده فقط یو کار غواړي چې هغه خپله وګړی دې کار ته او دې سرنوشت ته مخه متاسفانه متاسفانه زما دعوه دا ده او په کلکه یې تکراروم دلته هم چې مینه زړورتوب غواړي او تر ټولو ستر زړورتوب ده هغه زړورتوب ده چې متاسفانه زموږ نفسي ذهن زموږ داران ذهن زموږ محافظه کار ذهن موږ نه ور پرېږدي موږ ډاروي وایي په خطر کې لوېږي آینده دې په خطر کې لوېږي هو سړی ته که نوم ونه لرې شهرت ونه لرې خلک دې ونه پېژني تا نه خو سواره جوړه شوه ته خو یو عادي وګړی شوې ښه په هر حال هیله ده زما دا خبرې د نصیحت بڼه ونه لري ولې په هر حال هغه د خپل ژوند او شخصي تجربو له مخې غږېږم او په دې خاطر ځان ته حق ورکړم چې دا خبرې وکړم
سمندر صاحب تاسو ول په مینه زړورتوب غواړي یاره نن سبا که دغه د کرکې خبرې زیاتې کېږي په دې خاطر چې د کرکې خبرې په اسانۍ سره کېږي او هماغه د مینې خبرې خلک په اسانۍ سره نشي کولی فکر کوي همدغه وجه ده
بله
سمندر صاحب یو لیکوال او پنځونکی خپله دنیا لري خپل ذوق او تبه لري دی څنګه کولی شي دا خپله دنیا رنګینه ژوندۍ او متحرکه وساتي او نورو ته هم د ذوق د خړوبولو زمینه برابره کړي
دا کار ډیر ساده ده فقط درې خبرې دي که دغه د خپل ژوند اصل وګرځو مونږ په د مینې په یو ګلستان بدلیږو شاوخوا مو د مینې په یو ستر باغستان بدلیږي او ټوله هستي راته فقط د مینې یوه رنګینه او متنوع ټولګه ښکاري ځان ته د مینې په سترګه کتل او نورو ته چې صالح هم پکې ده نورو ته د مینې په سترګه کتل او هغه ذات ته د مینې په سترګه کتل چې دا ټول دغه مخلوق دی دغه تر پالنې لاندې دي او هغه ته ورګرځي که چېرته موږ د مینې دغه درې پایو نغری توت که نو زه فکر کوم چې بیا د زمانې د ټولنیزو اجتماعي شرایطو هیڅ ډول توپان زلزلې نسی کولای زموږ هستی را ونړوي موږ ناکام کړي موږ وغورځوي موږ له پښو واچوي بیا نسی کولای مینهګر تر ټولو زړور وګړي دي مینهګر بې تاجه سلطان ده چې بس حتی د تاج په قصه کې نه ده په لوڅ سر په سپېره سر په سپېره څېره ګرځي خو د ځمکې د مخ شهزاده ده ځکه چې ده داسې کار کړی دا چې شاید د مادي پانګو یا د ټولنی شهرت ډیر غټ غټ ربل نه وای وس او جرات نه لري، نو ځکه دی سلطان ده. او دا برخلیک د هیڅ وګړي لپاره استثنا نه ده، ټول وګړي په دغه برخلیک دي. زه ته او هغه څوک چې زما ستا غږ اوري دغه یو یو په دغه برخلیک پیدا ده، خو دې کار ته به خپله ورداخلیږي، ځکه مینه داوطلبانه ده، په خپله خوښه ده. او اصل دا ده چې مینه په ورکړه ولاړه ده. مینه نه که ته شپه ورځ وزاړې، شپه ورځ د سلک له غالې کینې کچکول په غاړه کې وزړې، چې د خدای په لحاظ یو غړپ مینه، نو فکر کوم که سل کالم کینې تا ته به نه مینه در ورسیږي نه لورینه. خو که تا قضیه معکوسه کړه ودې ویل چې نه دای ما زړه یو څه لري دا ورکو، ولو که دا یو تش سلام وي، ګوره السلام علیکم په دې دې ما څه وران شو، خو که دا له مینې ډک وي نو ما هغه کار وکړه، ما هغه تقدیر ته مخه کړه، ما هغه سرنوشت ته مخه کړه چې له اوله زما دې زړه په بېمتنه کتاب باندې لیکل شوی، فقط ویښول یې دغه شیبه پیلیږي چې زه دغه زړورتیا ته مخه کړم چې غواړم مینهګر واوسم او مینه ترلاسه کړم. او دا فقط فقط لاره یې دغه ده چې مینه په سوال ترلاسه کیږي او ور یې کړم. نو اوس وخت چې زه هنرمند یم، لیکوال یم، شاعر یم، دا خو یو عجیب او ستر ظرفیت سو د دې لپاره که چیرته د ما لیکوالي، د ما وینا، د ما خبره، د ما هنر دا ټول په مینه واوړي، له دې هستۍ به چی جوړ شي. ټوله خبره یوه ساده خبره ده، ځکه یې اوږدومه چې ذهن ناشنا کیږي، ذهن نه پخلا کیږي، ذهن یې نه مني. او ذهن دلیل او منطق او دیته دا درته راخي او درته تلیي او درته ثابتوي چې نه دا خبرې دا سړی لږې هسې څه خوب یې لیدلی ده، سرمه پسې خو زه وایي چې دا هم له ژونده باسي. او در حال چې مینه ته رابلل او مینه ته هڅول دا ژوند ته بلنه ده، دا پوره ژوند کولو ته بلنه ده.
بله سمندر صاحب، فکر کوي چې نورو ته مینه او صمیمیت ورکول هر وخت زده کېدای شي؟ د عمر په هر پړاو کې که فکر کوي چې له ماشومتوب باید د مینې او صمیمیت زده کړو ته ناڅاپي کار وسي؟
مینه یو عجیبه انرژي ده، یو عجیب جوهر ده. څومره چې مینه کوې ته ځوانېږي، دا د مینې د جوهر ذات ده. په مینه کې زړښت نشته. ګوری د رود اوبه دي، ته یو کلیوال ځوانې کلي کې ژوند کړی ده، هغه اوبه چې د ارغنداب په سیند کې روانې دي همیشه خوږې دي که نه دي؟ خو شاید په نیمروز کې دې ځینې ډنډونه دي که ورغلی، نو که له تندې مرې یو غړپ اوبه شاید تېنه ونه چکې، ځکه هغه ولاړې اوبه دي او رستېږي، خوسا کېږي. مینه دغسې ده، ورکوای ورکوای ورکوای، او ته شیبه په شیبه 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 ځواني ښیې. ستا ځواني، ستا انرژي، ستا لوړ قدرت دا پرله پسې نوی کیږي. دلته زړښت نشته، زمان مري دلته. مینه وګړی داسې د ژوند داسې وضعیت ته ننباسي چې دی د زمان له لومه ازادیږي، نور دی تیر زمان نه لري، آینده پسې هم نه ګرځي، فقط دغه شیبه ده. او دغه شیبه دی په ټوله انرژۍ شته، ځکه نو دی پوره ځواني ده. او دا پرله پسې شته، ځکه چې په ورکړه کې ده، ورکړه کې ده، ورکړه کې ده، ورکړه کې ده. او په دې کې هیڅ شی نه له پښو نه لویږي، نه خوسا کیږي، نه زړیږي، بېکاره کیږي نه. علي صاحب، مینه دا ډول ده.
بالکل سمندر صاحب، تاسو په لنډو ویډیوي کلیپونو کې وخت نا وخت د ژوند پر بېلابېلو اړخونو خبرې کوي، دا کار کومې اړتیا ته په پام سره تقریبا په ورځني ډول تاسو کوئ؟
لومړی دما شخصي اړتیا ده، زه باید ځان سره مینه وکړم. زه چې هر سهار راجېږم باید چې خدایه شکر انور یو جلا موجود ده، یو جلا دنیا ده، زه یو جلا دنیا یم، پرې باید شکر وباسم.
شاوخوا ته ګورم چې کورنۍ غړي یو دوه درې هر یو جلا جلا ده. ګوره بعضې کسان وایي پلانوی کټ مټ پلانی ته څه وایي، زه قطن دغې خبرې سره جوړ نه یم. حتی دوه کسه چې دې د مرګ تر پولې یو بل ورباندې ګران دي، ناشونې ده چې دوی په یو وګړي بدل شي. دا د تخلیق ریښه دا ډول ده، دغه د ځمکې د مخ 8 میلیارده وګړي ټول تنوع ده، ټوله هر یوې ځان ته یو کیهان ده. نو وختي چې تا ځان سره مې دا روغه وکړه، نو دغه انرژي چې رپ کې راپیدا شوه، زه بیا غواړم چې دغه بخت چې ښاد بخت تی ګڼم له نورو سره شریک کړم، او دا لاړه چې کله کله په ویډیو واوري، غواړم چې دغه خپل خلوص شریک کړم. دا ساتلو نه ده، مینه لکه د برق شریان داسې ده، نیسي احتکار کولی نیسي بندولی، دا به ورکوي. که دې په خاطر میان پاتې شي مینه ورکوه، او که غواړې چې همیشه میان پاتې شي مینه کوه. که دې چېرته په مینه باندې احتکار جوړ کړ چې نه لږ به یې وساتم نه لږ به مینه ذخیره کړم، نه شوه، دا به ورکوي. نو هغه ویډیو چې زه جوړوم دغه د مینې نغری سرمنشه ده، ځان سره مینه، نورو سره مینه، او د تر ټولو له خالق سره مینه. ځکه د هستۍ د پنځ بنسټیز لامل دغه مینه ده. زما او ستا بقا فقط او فقط دغه مینه ده، هغه ضمانت کړې ده. ځکه نو په دې وضعیت کې د سړي دغه آګاهي لوړیږي، د آګاهي د څو دیوالو له چوکاټه وځي، حتی د ټولنې، د قوم، د ژبې، د نژاد، د ځمکې له پولې وځي، له دغو فزیکي کایناتو نه وځي. دا لوړیږي، ځي غځیږي، او دا قابلیت او دا وس او دا قدرت فقط په مینه کې پټ ده. مینه ده چې انسان په دا ډول یو موجود بدلوي چې تن به یې 100 سانتي متره وي، وزن به یې 50-60-70 کیلو وي، خو دی به په ټوله هستۍ کې ټیټ وي، دی به په ټوله هستۍ کې ګډ وي، دی به د هستۍ له ټولې سمپنۍ سره یو ریتم وي. د دغه ستر ناپایه شعر یوه کلمه به وي، یوه څپه به یې وي. نو دا بیا یو مخ هغه برخلیک دی چې موږ باید ګام کېږدو. ځکه نو زما بلنه دغه ده، او دغه بلنې په خاطر زه ژوندی یم، دغه بلنه په ما کې ژوند کېږي او ما په ژوند اړوي، او زه ژوندی به سره پاتې کېدلی شم. پرته له دې نه به زه ځان ته د ژوندي پاتې کېدلو یا ژوندی اوسېدلو بل سرچینه نه سم پېژنلی.
سمندر صاحب، د آخر سوال دا دی چې د کتابونو شمېر مو څو ته رسولی، او د مینې تر څنګ مو پر نورو کومو مسایلو پکې خبرې کړي دي؟
تر اوسه چاپ شوي خو 340 کتابه چاپ شوي دي، او د مینې په برخه کې خو هغه د مینې کولو جنت ځانګړی ده، بل د مینې اکاډمۍ باغ یو بل کتاب و چې 2 کاله مخکې کابل کې چاپ شو ده، او نور لیکنې هم کوشش مې ډېر دغه ده. ځکه چې هر څه چې هڅه کوم چې بل څه پیدا کړم چې تر مینې ښه وي چې هغه وړاندې کړم نشته. که خبره له هر ځای را شروع کړم، نو که په ښه وضعیت کې وم، په روغ وضعیت کې وم، د خلوص په وضعیت کې وم، بېرته په مینه باندې خ نو لیکنې روانې دي، دغونه چاپ شوي دي، نور هم شته که د خدای پاک اراده وه په خپل وخت به چاپ شي.
ډېره مننه ژوندی اوسې وفا سمندر. بس د ازادي میلمه پروګرام کې مو نن پر یوې متفاوتې موضوع باندې خبرې وکړې چې ډېر کسان ورباندې خبرې نه کوي. مننه ستاسو د بلنې د منلو.
مینه ورانۍ د نصیب اوس.
سفلا کی جام جام خدای دی را پخرا کم یو وقت المدام دام را سچن سچن سفلا کی جام جام خدای دی را پخرا کم یو وقت المدام دام را سچن سچن سفلا کی جام جام خدای دی را پخرا کم یو وقت المدام دام را سچن ساتي مضمون د زلا دا زمانہ کی ساتل انسان د دزرا په خزانه کی حاضر مولا مسفجه جذبه کی
یار می هندوز مسلمانم، یار می هندوز مسلمانم، ور لیلو سحار دے شمع لگے گی گلان پورا رے جبینا، یار می هندوز مسلمانم، یار می هندوز مسلمانم، ور لیلو ور لیلو صحابه شما لگه گی گلان کالا ره جبینا، دیار دی پار درم سال چلو کبوما، دیار دی پار درم سال چلو کبوما، ود لیلو ود لیلو ود لیلو ود لیلو صحابه شما لگه گی گلان کالا ره جبینا، شمال لگے گی گلوں پورا رے جبینا، شمال لگے گی گلوں پورا رے جبینا۔
زخمی زخمی زردرتا او